سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو.
سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینه مڼۍ لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره په خپل ژمنې ټینګار وکړ. رویټرز خبري اژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې لمخې باید درې وړه امریکایان رایان کوربټ، جورج ګلیزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې په بهر کې ارغمل شوي یا په غیر عادلانه ډول توقیف شوي شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی ترڅو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشری دوره و ورځې وروسته د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. په عین حال کې محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایدن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و ویل چې ولسمشر بایدن په ډیر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشې کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړه چې کورنۍ له بایدن څخه ډیره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمدالله فطرت تیرونه له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربټ کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربټ میرمنې انا کوربټ فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتل شي. انا کوربټ پرون یکشنبه په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې د خلاصون لپاره پوره هڅې کوي. د بیلاروس بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکا شویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانیکزی سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبتې ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیه او متحدینو سره راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیانا سالا له خوشې کېدو او له هیواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي محمد عابدنینی په ایټالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبه پورس په یو بیان کې وویل چې اته د شکلن محمد عابدینی چې تیره میاشت د امریکا په امر په ایټالیا کې نیول شوی و اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې نوموړی په تیروتنې سره نیول شوی و. محمد عابدینی نجف آبادی چې د امریکا لخوا سپاه پاسداران ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو د پرزو پر انتقال تورن و د ایټالیا په میلان هوایي ډګر کې نیول شوی و. د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماتانو سره په لیدنه کې په سوریه کې د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه ناسته د ریاض په کوربتوب وشوه. امریکا او اروپایي ټولنې په 2018 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم د دې کبله بندیزونه لګولي چې د بشار اسد رژیم د دیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپن لاس پورې کړ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
په ټولنیز رسنۍ کې پیو فرهنګ بدل شوی د سیبایت دی واکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي ځکه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره دې څنګه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري څوک ښه خبر کوي څوک بد خبر کوي خو په دغه موضوع کې بیا د بد خبرو طرف خلک زخته زیات دي
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انځورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنا لري
د خلکو د عزت د خلکو د خویندو د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشرې دا ډېره بده خبره ده دا ډېره بده اغیزه کوي په جامعه باندې په آینده اولادونو باندې
د موضوع چېړو ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي یې ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري یې رابرسیره کوي د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم تیرای دی میرمن حدیقه د خپل خورلانه پاک له وای چې د هغه پاک لغه کاس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپوري خبرې پیل کړې دي چې یو وخت ری بار وو
د دوی پر روانه ډیر په تاثیر کړی وو تر دې حد چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي د دوی غږ رپیږي یعنی په اسانۍ نشي کولای له خلکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنه کې د خپل ارزښ له لاسه ورکړي دي دوی تهمت لاندې دي همدارنګ نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي غواړي چې خلکو ته دې پاره بیرته سپیناوي هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو اما د دې تر راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د خو خود لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ور پوري کوي دوی شعور نه لري همدارنګ دا آگاهی نه لري او نه پويږي چې کله دوی یو میرمنه متاثر کوي له دې بعد خبرو لوجي څومره د هغه په فامیل د هغه په کورنۍ او د هغه خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډیر زیات بد تاثیر لري تر دې حد چې کولای شي هغه له ډیرو لوړ سټیجونو نه کاته سټیجونو ته راښکته کی چې هر څوک سره مخ شي اداره پرون کې دا په دوی باندې بد تاثیر لري مجبور دي چې وکسل عمل ورته وخی دا خبره هم د تاسو چې خلک نشي کولای دي خبر نه ځینې وخت پر غوونه هم کارونه واچوي او چې زدا سیس نه ګورم او نه اورم نو د دې لپاره به تر دا چې نور خويندې هم د دوی سره همغږي وسی د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی پر روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه خې خګنې ورته یادونه وکړي د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې د نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي سوشل د دې بعد خبر څخه متاثر شوی دي دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان دا یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي ځکه چې موږ تاسو پوهیږو په ټولنه کې یا په خلک والی باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالی نو ځینې کسان دا دلاره ځان ته غوړه کوي چې په دغه بد اوسېدل باندې دوی به تر شهرت ترلاسه کولای شي نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظر او همغږي دي هغه هم د دوی په ډاله کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي او د نور کسان چې مخالفین دی هغه متاثر کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي چې د موضوع ته موږ ګورو دا هم زیاتره رزم په ټولنه کې خلک ور سره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بیرته راګرځي هغه یو څه چې موږ تاسو په باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنه ته ورکه یا دې نړۍ ته ورکه بیرته ته راګرځي تور په غوي باندې ورپور کړي نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده چې کله شي داسې سشي سره یعنی مخ شي او په دې معنی ده چې کدوې غواړي وي خزه یا یوي مرمنې تسپکاوي وکي نو دا د ټولو مرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکي.
د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. که چیرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ځورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښوده نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی و. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و ډېر باسواده و خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه و ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ما ته مسج وکړو پوښتنه یې وکړه دیل سه خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هېڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډېره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې سه دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک په پاڼه کېدي سي په پروفایل کې کېدي سي خارج له افغانستانه وي بهر وي. دین افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کېدي همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښیي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښیي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده یا هم د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي. په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څرنګه استفاده وکوي یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کېدي دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستی په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې وو. یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده. خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه خلکو لیدلی دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې د مونږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري او په دې نه پوهیږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کېدي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک چې خپل عکس په فیسبوک پاڼه کېدي که زه له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غول اجازې څخه پرته اخیستل کېږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي، دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوی، لایف پې جوړ سوی او بیا راځي دغې پاکله باندې نظر ورکوي. تاسو راته وایي څومره دا مسله تاسو خپل کله ټولنیزو رسنیو ته سر ورښکاره کوئ؟ دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې یو فرهنګ بدله شوی ده چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دغه کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زښت زیات دي. د خلکو شخصي فلمونه کېښودل کېږي، په هغو تبصرې کېږي، سره له دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي. ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر هوښیار یارمه، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کېږي.
څومره بد اثر کوي په یوې مېرمنې باندې، په یوې نجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کېږي، په هغې باندې لایف نیول کېږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي.
څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت د شرافت ننګ غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده. دغه کار طبیعي ده که اګل ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پ ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي سوي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسېږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېري. دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپله ټولنه سمه کړو، باید تغیر له خپل ځان نه شروع کړو، تغیر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو. که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې سه دا کار کوي، هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغیر له ځانه شروع کړو. تغیر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو چې انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتره همدا ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه وایي، دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ښځو او نجونو د ځورولو سخت مخالف دی، وایي هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا بحث ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. هغه بیخي کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کار ونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغوی داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندګۍ کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی، بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي، یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي. حتی هغه پوستونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریې شیر کوي، ټول نشریې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه ناعادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیزې رسنۍ نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلک پکې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې یو چا پسې ډېرې زیات اېدم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي، دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس بیا پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله هم په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلي د دوی پوست حتمن هغې هم ګوري. داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوست زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره همدا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا به کړي. تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنڅلور ګوتې م ځان ته هم نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې هم کړی اوسي، خپل عکس به یې پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته وي، نو بیا هم به د پنده کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسوي، دی خپل ځان ته خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بله خبره دا ده چې خپل شخصیت ډېر کتر اولی. نو کدی خپل که شخصیت وسی نو د چا د خور د چا د فامیل د چا د خزی عکس دی نه پورته کوي، دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه باندې کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت مې مستدا وظیفه نه ده، تا چا اجازه درکړي ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزی عکس نشره. خو لکه دا سی معلومیږي چې ستاسو خپل په خزی باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم نه نشره. زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې، نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپل ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي، دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله کله خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خود اکټیو دي، فعال دي، هغه واضح بیا به ګوري، یا خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا پسې نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسائل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوښه اخوا ږدي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د هغو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم چې جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسائل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم او حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لږه جمله نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وځي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته له نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطح باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وځي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود ته راځي. د دغه جرایمو تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبري مطرح د بحث دي، او حقوقي لحاظ خصوصا د جزا د حقوقو له لحاظه سایبري جرایم دي. هغه سایبري جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبري جرایمو له کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی و ملی خیانت و دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته، او حتی حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه و پروګرامونه سي جوړي، او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي. حتی په جزایی مسایلو کې دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي اما شخص په بل ملک واقعي یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک دغه متضرر شخص کوي سي په متخلف شخص باندې په ملک کې ادعا کوي او دعوا کوي د یمغه لپاره د فرامرزي جرایم ویلي یعنی مرزونه ماتي له مرزونه وزي ویلې سایبری جرایم هم دغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او وسني معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص
د اسلام د دین له نظر هم د او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې د ده سپکه کې یا د هغې یو شمېر راز به یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټا کې. که ته دسې زنانه عکس راخلې چې دا توهین دا تخیرې، نو مطمئن اوسېږه، دا ځان سره وساته چې په دې دنیا به دې الله پاک شرمی او په هغې دنیا به دې تا نه به هغه پرده الله پاک لرې کوي چې په هغې کې ستا حیا خوندي وي. بلکې تا به الله پاک لکه څنګه چې نن ته ورځ په سوشل میډیا کې دا راخلې او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه له یو توهین کې، نو الله ربالعزت به هماغسې په ورځ د آخرت باندې همدغسې د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، تا به بې حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه، چا چې په چا باندې پرده واچول الله ربالعزت به په هغې باندې پرده واچوي. دا دوهمه خبره دا ده، دا په هغه صورت کې که د ښځې کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود وي او ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو بیا د ګناه او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخري حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخري حد دی، دغه د حماقت اخري حد دی چې تا له نه چا څه ویلي دي، نه درته مثال له خبرې شي، هغې ستا نوم نه دی اخیستی، ستا په شخصي حریم باندې هغې تجاوز نه دی کړی، خو سره د ده چې یا د هغې کومه خبره ستا د مزاج خلاف شوې ده، یا د هغې کوم عمل ستا د خلاف مزاج د اوته دا راخلي هغه سپکې وجه دا ده چې هلته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري، هغه زنانه ورونه لري، هغه زنانه خویندې لري، هغه زنانه فامیل لري. یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ځان ته ورکې چې ته د یو کورنۍ یو درون غړی راخلي، یو باعزته غړی راخلي، او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې. دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی، بلکې ستا ټول فامیل ته دی. نو ته داسې فکر وکړه چې د هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هرکلی راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکی بدارت وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مالیکولو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کوروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحې ولري په دې صورت کې د کوویلانت حرکت جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومي د مرکزي اټومي ولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې شوتل سیمي دي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې د ګاز مالیکول خطي دي. مالیکول خطي دي چې بیریم په دوه مسلي ګروپ کې ځای لري او دغه په ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانت اړیکې جوړې کړي. چې په یوه مالیکولونه کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیل کې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شول سي دي لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونو وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي. لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې ته مطالعه لاندې سو د مادې حالات دي. موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بولې. مایع حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې دغه جوړونکي ذریعه یو پر بل باندې لږ اغیزه لري او دغه د ضرورت جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو سره حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونه د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونو کې راشي. په دې شکلونو کې وینو چې جامدات ترمنځ د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې نیسي چې کیمیاوي تعاملونه خپله څه شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شادن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شادن کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوړې ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشې لوړې ته یعنی راستل لوري ته لیکل کیږي او په کوم څه د شو د شی علامه پر ځای په ماده کې له ویکتور څخه کار اخلي چې وکړي د ویکتور علامه ورکو تکه په دامن سال کې چې مينو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنه سمبولي کو چې اف ای دی عامدارنګ د چمی علامه ورکو چې سره دي تعامل شي عامدارنګ سلفر دي چې د اس په سمبول سره شو د کیږي ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنه سلفایډ جوړي شي چې دا مرکب مشته لاس ته دوه سره سره تعامل کوي او مشته د اوسپنه سلفایډ لاس ته راځي په ټول لیکلې ماده کې څه ډول ده په ټول لیکلې ماده چې په دې ډول ماده کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټول لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل د ته په ټول لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې ماده کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول ویکتور شی لوري ته لیکل کیږي دا ډول ماده ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نو وړاندې کوي ځکه چې یو څه په د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایسته کوي خو بیا هم د دا هم د ماده لیدل کولی یو څکلاره ده سمبولیک ماده لی وای چې په دې ډول ماده لو کې لیکمې مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولی ماده لو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور کلیکولو د ماده لی په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار ورل کیږي پورتنی تورې لیکل شي ماده لی په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماده لی څخه ډیر مفهوم ترلاسه کړو لکه په دې ماده لی کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ هغه د تور په باندې ویلیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډیر مفهوم وړاندې کوي توصیفي ماده لا وای چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت ته تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا موږ ته توصیفي ډول د ماده لې شوډنه راښوي شکلي ماده لا وای د ماده لې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماده لې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل په شکلي ماده کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولی باندې سره شو ته شو دي هایدروجن په مالیکولی باندې سره شو ته شو دي د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولی شکل مو سره شي چې او په جوړوي دا یې د مو شکل مدلې شو دا نه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یو ګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي ماده بیان کړه د توصیفي مادلې په برخه کې مو د وی ماده د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغله
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزابه د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید فیژن چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغوی په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثالونه نه هم دي د پروستیت او نوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه او د پروتون د نصبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پروستیت تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایډرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید او اوبو سره تعامل کې هایډرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. په لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایو چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په آخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوډیک اسید، هایډرو سلفوریک اسید، همدارنګه هایډرو سیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بی اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسو نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آی ډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ای سی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیوډوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیوډوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په آخر کې د آی سی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د آی سی تیزابونو څخه زیات وي د هغې په نوم ایښودن کې د آی سی پیس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلی شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي په هغه تناسب د هایپو پیش ون د پیر او او اس پیس ون د آی سی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید. باندې که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزابون څخه یو مالیکول اوبه وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورڅه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري په نوم ایښودنه کې د آی سی پیس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. ولې په هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د اس پیس ون استعمالیږي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ لتمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فالفول لذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کوي، مال کې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه کھاتی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونو په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید اور څخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې اوبو څخه او چې شي لاس راځي د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب مختلف بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دي چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سري رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. دریم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي، د کیمیاوي سري باروتو، نایترو ګلیسرین، بیټري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دي. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دو ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو کرار کرار یې وایو الکان. الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې په هایدروکاربون کې الکان راځي او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان، الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکی دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتبسی. نو ده جنرل فرمله ده، این ده کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سروا چه وی، هایدروجن ده کربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو گونه باوند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. ده الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی، یعنی هر باوند پورا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربونو میتان ورته وایي، که دوه کاربونو احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوي دي او دغه هغه شکل یا ساختماني فارمول دي. دا بیا د شي دو ټیکې دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوي دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دي چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي الکانونو په دی لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپینټان دی. آیزوپینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپینټان وایي. نیوپینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتایل ګروپونه که ولري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ د الکایل ګروپ بیا راذوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. د الکایل ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي ان ایچ ټو ان پلس ون دی. د الکان د چی شو پلس ټو وو د الکایل د پلس ون دی. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم اے ان ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي الکایل جوړ شي. میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشه رولیږي وای ایل رولیږي نو دا د الکایل ګروپ شو. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشنی غلط دی او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوام قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو بد ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو دوام کو درېم کو څلورم کو پنځم کو دا زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګورئ دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کمزه شروع کو یو دوه ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېم کې نو دغه د دې خوا ورته شروع کو. او بل کم کتار انتخاب وو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دي نمبر هم د دې خوا سو. بیا بس کورنۍ نوم یې کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دي. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دي په څلورم کې میتایل دي. ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو. ټو فور ډای میتایل هیگزان په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی؟ هیگزان دی. دغه مثال ته به راسو. یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نسو کولای ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ قطار دی پنځه. او شاخ په کم یو کې دی په درېم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان. او په درېم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ شي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ شې او یا د دا ځای داسې ولاړ شې نو دلته درې دانې دي، مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده شي. بیا بیا نمبر ته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
زما